په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورغیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قمندان پلازمینه کابل کې د امنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی شوی دی. پایل خبرونو کوو. د افغانستان د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پایکان د ملي امنیت لخوا ونیول سو. د فراه محلي چارواکي وایي چې په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 3 لک واوښت. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پایکان د ملي امنیت لخوا ونیول سو. د دغه وزارت وایان طارق آریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې ښاغلی پایکان چیرې او کله نیول سوی دی. خو راپورونه وایي چې زمری پایکان تېره شپه په کابل ښار کې ونیول سو. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې دی د 1996 لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند او په 2 کلونو او 6 میاشتو تنفیذي بند یې محکوم کړی و. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل یوه پیښه په پشترود ولسوالۍ کې د ملي اردو پور پوستو د وسلولو د حملو پلان و چې امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. هغه د مرګ ژوبلې په اړه وویل
د دښمن پر اهدافو د توپچی د ځپونکو ضربو په نتیجه کې د دوی شپږ کسان وژل شوي او 4 تنه نور یې ټپیان شوي دي.
شغلی احمدی وایي په بله پیښه کې د فراد مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلولو مخالفانو پر ځینو اهدافو د هوایي ځواک په حملو کې 9 وسلول وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 2 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 4 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېده. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانی د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په چین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په نوم سیالۍ په شټل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتي. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه وویل
پاسکه مینه ولسوالۍ کې زموږ خوانځي جوړ کړی. موږ خوانځي غوړ ترنوان لاندې هم د 4 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوی و چې 4 ورځې دوام کوي او هغه هم د امن په فضا کې بشپړ شوی.
د دېش وسلول څومره د مخ کې هم په چین ولسوالۍ کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د دېش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیې اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمېر 3 لک واوښت. په دې وروسته د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی. له دې جملې تر 15 میلیونو زیات کسان روغسی ودی. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات مړینې ثبت شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان هیله شولې چې شای په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکي اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډی کېدو په اړه خبري وکړي. اسرائیل او اماراتو د اګست میاشتې پر 13 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې له مخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پومپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب اماراتو، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لانجو ته د سولیز حل لټون یاد شوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری اژانس ته د شنبه په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی. او په جرمنی کې ساینس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شهر لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابته کړي چې په کورونا وایرس له مخکې اخته نه دي. دغه شهر د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول به داسې مسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. لس بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. ورزود د خبرونې د راپورونو برخې ته، د کورونی چارو وزارت وی چې د کابل امنیه قومندان په پلازمینه کابل کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سوی دی. تر دې مخکې د کابل د شپاړسمې او اولسمې حوزې مسؤلان هم له دندو ایسته سوي وو. د کورونی چارو وزارت وی چې هڅه کوي د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د شپاړسمې او اولسمې حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د شپاړسمې او اولسمې حوزې کارکوونکي د زمري په 28مه نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري په 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 101مه کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آرین وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په ورسته یو نه یو کې طالبانو د چستکی ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپی راوسته ده. د یو میاشت په لار کې کابل کې دوه سلوېخ ماینونه کشف او خوڅه کړي دي او د ماینګزاري په تور هم ځینې کسان نیول شوي دي. زمونږ کشفي او استخباراتي برخې هڅې کوي تر څو د ورستیو ناامنیو په عوامل هغه کسان چې دغه برخه کې داخل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په کابل کې د شنبې په ورځ څلور د مقناطیسي ماین چاودنې وسوې. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې له دغو چاودنو په یوه کې چې د باغی والا په سیمه کې وسوه دوه ملکیان ټپیان شول. د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان شول. د دوغ پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته ویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیه قومندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفی برخې مالی او اپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اپراتیفي امکاناتو په استفاده کولای شي په کابل ښار کې خپل کشفي او اطلاعاتي شبکې پراخه کړي.
د کابل د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قومندانې له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمېر چارواکي او کارکوونکي په دې قومندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خنثی کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول شوي دي.
د ملالی بشیر راپور مو واورید. په کابل کې نن ورځپاڼو د سولې پر مسأله او د کابینې د ځنډ پر موضوع لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. ناجیه ساپی ورته کتنه کوي.
هشت صبح پرسپانی ولسی جرگی تا ده باور رای ده خستلو با موخه ده نوی کابینه پا ور بجندلو که ده زن موضوع را خستی اولی کلی چه ده مسئله پا داسی یوی کرکیچنی موضوع بدل شوی چه معلومه نده کلا با پای و مومی. ده سرمقل لیکن که پا باور افغان حکومت تا اسمحال ده سولی پروسه لومدی توب لری. نو ځکه د کابینې د ورپېژندلو موضوع شاته پریښې ده. خو د سرمقاله لیکونکي په باور کوم حکومت چې کابینه ونه لري هیڅکله نشي کولی چې له ستونزو سره مبارزه وکړي او خلکو ته منظم خدمتونه وړاندې کړي. د سرمقاله په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی که چیرې حکومت د ولسي جرګې د رخصتیو له ختمېدو سره کابینه معرفي نه کړي، د خلکو اندېښنې به لا زیاتې شي. مسیر ورځپاڼې د سولې په پروسه کې ځنډ او رامنځته شویو خنډونو ته په اشارې سره د امریکا په سیاست نیوکه کړې او لیکلي چې هغه هیواد لا هم دوه مخې لوبه کوي. ورځپاڼې دغه شان په حکومتي چارواکو هم تور پورې کړی چې یو مخ د سولې مخالف دي، ستونزې جوړوي او د خپل واک د تداوم هڅه کوي. دریمه موضوع چې ورځپاڼې د ځنډ اساسي لامل بللی هغه د طالبانو دریځ دی. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې طالبان ډېر وچ او سخت دریځ لري چې پکې هیڅ ډول بدلون نه راځي. د سرمقاله لیکونکي په باور تر څو چې یو پراخ ولسی فشار رامنځته نه شي او ښکیل اړخونه سولې ته اړ نه کړي، نه یوازې دا چې د سولې په برخه کې به کوم محسوس پرمختګ ونه شي، بلکې جګړه به هم لا زیاته شي. او اطلاعات روز ورځپاڼه بیا په خپل یو تحلیلي مطلب کې د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان پرول بحث کړی. ورځپاڼه لیکلي کوم نفوس چې سعودي عربستان په پاکستان لري کولای شي چې د سولې په پروسه کې رغنده رول ولري. خو ورځپاڼه دا موضوع هم مطرح کړي چې سعودي د محل طالبانو ملاتړ کوي او په دې پروسه کې د دوی رول د پښتنې ور ده چې صادقانه رول به ولوبوي او کنه.
د خبرونه ورستای ماتله برا خلو په خوست کې د جمناستیک لوبې ځینی لوبغاړي په ملي او مذهبي ورځو کې لکله بهر د خلکو د غنوګنی په منځ کې د دې لوبې جالب حرکتونه تر سره کوي. خو خلک وایي چې دغه لوبغاړو ته باید پاملرنه وسی. احسان آریان او نور تفصیل.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکت تر سره کوي او د عام خلکو لادرنو چکچکو سره بدرګ کیږي. د دې لوبې مسول استاد ګل بدروی د خلکو له تشویق ډیر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډیر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دې لارې خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشددي راوګرځوي.
خلق ورزش ته مخه کړی او لدی لاره موج د سولې او زغم لپاره کار کوي او ډیر کسان راغلي چې مخکې په ډیرو نوړو کارونو اخته اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وای لس کله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته زغم ډیر شوی او له ډیرو نوړو کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګریټو په نشه هم روږدی وو، خو اوس چې له دې ورزش سره یوځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ماته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولی وړې
د جمناستیک لوبې دغه لوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوي برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو.
سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اقدام. زما هیله د افغان حکومت څخه دغه ده چې دغه د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چېرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شلو. نو هیله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه زنګ والی دي. پروژه د زموږ ټول ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلب یې خدي دي. دا چې دي چې په عامه مخانه ولي سړکانې ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمې د مسؤلینو څخه یا د ولایت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غو سره دوری وي. چې دا سره چې ولي دي چې مسلمانان خپل مکانان خپل مکانان کوره د باندې خپل دنیا څخه ورده او دا پیغام باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي. سلام،
زه رحمان شاه نورزی.